په تاندې هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ټپاسنګ د پښتنو خزو د ژوند عکاسي کوي
د دې خو چې پرتا د جنو ودول په پښو خرڅول درته هغه کارتونیست
دي سلمہ شاهین وای زیاتره ټپې خزو ویل دي
5000 کلیکشن دی د دې چې پورو پیکینګ سرم چې دټونی ماته یاد دي او دټوري د خزو د خلی دي او د جوړ کړي مو خزو دي
لیکوالان او شاعران وای د ټپه تر شا هم د خزو کډاونه دي چې دوی په دوو مصرو کې بیان کړي
مسافر تشوي یړ زشم خويند دیو خړم په ډیرو مينتونه
په پښتو ادب کې د ټپې ځانګړی حیثیت ته او په اړه یې ویل کیږي چې دا د پښتنو خزو د ژوند کړهونه بیانوي د ټپې په اړه دا هم ویل کیږي چې پښتنو خزو پکې د خپل زړه حال بیان کړی دی لیکوال او شاعر حسینه ګل تنها د ټپې په اړه وایي
چې پښتو ټپه چې کوم دنو په هر دور کې د پښتني زنانه د زړه خبره کړي ده داغي د جذباتو خیال ساتلې ده داغي د جذباتو خبرې کړي داغي د غمونو د خوشحالو خبرې کړي ده نو پښتو ټپه چې کوم دنو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي ده چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کوم دین او د یو ډیر زیات مړ موړ پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتانه مرمن چې کوم دین او هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
د پښتو اکیډمۍ په خوانی مشره لیکوال او شاعر سلمہ شاهین چې سنا س 15 زره ټپې را یو ځای کړې دي هغه وایي دا یو په زړه پورې کار وو
نه پاک په مان د کار وشت کم کار چې شکر کی پې کې کافی سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټ کو په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړه کړي نو اګه دې مترا کینه په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی خپل کلیکشن راکړو نه سو ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلیوي هغه راکړو بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسور او هغه ماته ډیر زیات راکړي عبدالروف شاه غریب آبادی او اسو سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دی ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دي بیا ما کیسټي راغونډ کړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغونډ کړي
سلمہ شاهین وای د دغه ولسی ټپو د یو ځای کولو لپاره د خو سره خبرې کړې دي او د هغوی نه ټپی پختلی او بیا را یو ځای کړې دي
زنانه کنا غي ته بم ناس ته مسندر او تا چې خلکو مسندر وي کنا و مې لیکلي او سره ته ډیر لکه دا چې 35000 کلیکشن دی د کیسه پورو پیکینګ سره چې دټو نیمه ته یاد دي او دټو لري د خو د خلی دي او د جوړ کړې مو خو دي او 85% د دې ټپو خو جوړ کړې دي ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خو د میزریس چې پکراله لکه اوس خزه خو لکه د مینه محبت اظهار او دونه کلو کولی نه شي سوسایټي درته پته د چا ته په شعر کې کړه د چ لکه د دې ټپي بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نه او سوي مې په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سي چې چا خزه به ټي وي شي او په شي به یو د ملاوي د زر یې نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه ناتورل جذبو ته هغه د غله ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې خدا سای کیدا لکه یو خزه کو پاس سوری کو تور وهیا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سی خو خدا کو هغه وی جما سړی خو خدا نه دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزه شاعرانی شوی دی او اوس خو خیر مو کیشتا ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه تراز نو دغه مو کیشتا نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیاد
سلمہ شاهین دا هم وای ټپا پر دی ها مهمه دا چې په خوا باندې جنو او خزو د ټولنیزو بندیزونو لوچ د خپل حال نه شو ویلې نو ټپا او لنډۍ داسې وی چې دوی به په یو دوه مصرو کې د خپل حال بیانولو
خو زه د خپل خبرو کوم چې تر اوسه خو ما دا نه تقریبا اسې قومي او دا خو زه په ایشوز باندې لیکم خو چې کوم هغه پټ پټ لیکلي دي نو هغه اوس زیات سرګند کاغه انګیج کې نه شو کولې لکه ګران کاری کنه خو لکه کوشش مې کړې دي چې کتاب چاپ شي نو کوچا ته زه نه خیل غواړم نغې ته نه ملایوي ګنو قدي اکثر په کې د کوریا د فیملی خلک کنه
د کابل نه نئی حلیمه غنی وای په خوا به خزو دغه ټپی او لنډی ان لیکلې، بلکې یو بل تبي ویل او دا شان دغه په ټولنه کې بیا یو بل تر رسیدلی او حتی تر اوسه ژوندۍ دي.
زموږ سره خو اکثره مهمنې دي چې هغوی لیکل وستر لاسرسی لري، نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي په فکر دغه شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغار د ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ورسره لاس او ګرېوان دي، هغه پایشات چې دوی لري، هغوی په خپل شعرونو کې هغه یعنی کله کله کوم لاس د هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته، البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونه شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته، د دې مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته. بهش تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونه دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثره نجونه شته چې هغوی تلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې، خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ یو غړي څخه دوه غړي څخه دا فرق مثلا مقصد زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی
ټپا په پښتو ادب کې ځانګړی حیثیت لري. دا چې د پخوانیو او اوسنیو ښځو او نجونو په شعرونو ټپو او لنډیو کې څه فرق شته په اړه یې نیما غنی وایي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموما داسې دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي، هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن ځل کې یو خبر راکاو شوې ده، اکثره مېرمنې کتاب پښتنې مېرمنې وګړي له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او د لماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي، دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی، ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي، او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي، دن بس ټپه شته چې که تاسو یې وګورئ یا رښتیا هم هغه دی یو ښځې د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یوه وړه ټپه کې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېره عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درته ووایم، لکه چې وایي زما یوه ټپه په یاد راغله، لکه چې وایي چې زما ریباره پیمان خواره، ایمان دې خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره، په پښتنو سیمو کې اکثره د دې لپاره چې دوه نفره په منځ کې کنه ریباري کوي، هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي، بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې دغې ته یوه تحفه اخیستل کېږي چې هغې تحفې ته لنګۍ ویل کېږي، په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی و. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ، او په یوه ټپه کې د خپله هغه د زړه خبره کوي، او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته خېشي په یرو پټ هور دی لیده پرې ودې وسوم، مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی، هغه ریپاس هغه دریم کس چې دوی په منځ کې منکړیتوب کوي او د نجلۍ حالت ته غواړي، هغه د ټول حالت معلوم دی، مګر بیا هم څه کوي تریباري کوي، او دا کیسه یندې د کرا دي، او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دی او خوړم په ډېرو مینتونه، کله چې یو خاون مسافر کیږي نو هغه مېرمن چې په کور کې د هغې څه څومره ستونزې پیدا کیږي، او هغه مېرمنې چې په کور کې دي خواښې دی اندرین دي، هغې ته وایي چې ته خو ستا د پلوار په خاطر مسافر شوی دی، هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کې بیانوي، او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته تر غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه، د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي، هغه یعنې دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به رانه شي، هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله غزله کې څه خبره ده، هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ښاروي، بیا یعنی بیا نشم زه سره تلای او له وطن سره خدای پاماني کوي.
په کابل کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو د یوې ادبي ټولنې مشر ساحره شریف بیا وایي په افغان ټولنه کې سیاسي بدلونونو د بدامنیو او جګړو له وجې هم ښځو او نجونو د خپلو کړاوونو ذکر د ټپو او لنډیو له لارې کړی دی.
مثال په ډول طالبان تل چې راغلل تاسو ټول نړۍ ته دې خبر دي چې ښځې مطلق په کورو کې راولي، دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شول. نو دلته شعر و شاعري نه ده بند شوي، دوی د شعر په ژبه همدا نخوالې راخیستې دي، همدا سیاسي نخوالې راخیستې دي، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، د نثر په ژبه، د موضوع پر ادبي بحثو په ژبه. دوی دا اوس لیکلې راتلونکي نسل ته پرېښي، همداسې په کلتوري لحاظ ستونزې چې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول په کانفرنس ودول، مثلا کانفرنس کې لوړ سړي ته لږ ودول، یا وړوکي ماشوم ته لږ ودول، بعد کې په پیسو خرڅول. تر ټولو هغه کلتوري ستونزې دي چې دوی دا څوک چې قلم په لاس وي دوی چوپ نه دي ناست. خپل غږ په دې برخه کې پورته کړی، البته غږ یې د شعر په ژبه دی. هغه ټولې دغه ډېرې لویې ستونزې د شعر په څو بیتونو کې راټولې کړي او په ډېره لوړه محتوا سره. همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ مثلا څه ویونکي معلوم نه دي، مګر یوه د سواده مېرمن هم د حکومت کې ناسته ده. مګر د اقتصادي ستونزو له وجې هغه اقتصادي ستونزو کې د دې د ژوند شدې کې دلته مجبور کړی چې کور او کلی پرېږدي، مثلا بل هېواد ته متاثر شي لاړ شي د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره. مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده کلونه کلونه، مګر د خلینه یې ولن د کلین ویلې دي. هغه د دې لاندې محتوا په دوه فرض د درې فرض د مګر په دې کې دومره د ښځې د ځان مخه کوي چې د دې ژوند د شریک په نشتون کې مثلا د دې کوم څه سره مخ ده، د فامیل د ګرانسي برخه، د ټولنې د منفي برخه، د اولاد د روزنې په برخه کې چې یو واجب پاتې ده، یا مشکلات سره چې مخ مخ ده، په دې کې د سوروانی له حال او عاطفي له حال د ټول د مسایلو باندې قلم په لاس سره کېږي او صفو صفو مقالې لیکل کېږي، سرونه لیکل کېږي. مګر هغه د سواده مېرمن د پورته شوې یوه لنډې د ټول بشپړي.
بلخوا سلما شاهین وای کله چې دوی په پېښور پوهنتون کې د کلچر په نوم یو میوزیم جوړولو، نو هم یې د مختلفو کلتوري شیانو سره یو یو ټپه لیکلي چې دا د پښتو کلتور، ادب او د پښتنو د ژوند عکاسي هم کوي.
ما وی چې دا د لانګویج او د کلچر یو 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 تړون جوړ شینم، هغه غواړم چې په چې څه ملاویږي هغه سره ټپې نو موږ به ضرور سره لیکو.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.